سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شی اوسې احمدی متاسی ازادي رادیو ته غواګیست مخکې درې چې د نن ورځې د مطالبه تلر شو خبرونه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانې مخې ته لیاشمیر خزو ونجونو سره یو ځای شوې ده چې د افغان خزو او ونجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې وي. ملاله یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یې په خاني ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران د ونجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یوه ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې ونجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې ونجونې تر بمبار لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې ونجونې له طبي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ له مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ د سپټمبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له صندوق سره له 14 میلیونه ډېره زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو ډېره مستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په یوه راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سودان هغه دوی هېوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوګي لړوړی سره مختی لړوړی کچ سره مختی پراپور کې ویل شو چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې دغه کسان شمیر له قحطۍ څخه یو ګاملر دی چې 19 میلیونه او 900 زره ته ورسې چې د دغه واد ټول نفوس شپږ سره وخت سره جوړوي. تاکر شو چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د درې ورځنی سیالۍ په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوی سیالۍ ګټلې دي او که نن درېیمه مسابقه ویلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازدیګر په 4:30 بجې پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شوې ده. ځایي چارواکي وایي چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 میاشتنی ماشوم د پولیو ویروس تایید شو. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو پیښې 20 ته ورسېدې. په دغو پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات توغندي ووشتل. د دې ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تر رسیدله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د هوا خار ته نږدې لګیدل دي. تاسې ښکار چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندیو برید وروسته د اسرایل په شمال کې د وای بریدونو لپاره د خطر زنګ ویل شو او په زرګونه خلک پناه ځایونو ته ولېږدول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې توغندي د مسله کې سیمو پلور ویشتل شوې دي. تیران په تپس کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې د مړو شویو شمیر 150 ته ورسید. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل چې د دې پیښه کې شلتنه نو ټپیان شوې دي. نن یکشنبه سهار د جنوبي خراسان والی جواد قناعت په دې چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 130 سلنه خوده لوي خو ویل شوی و چې ممکن د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. د پیښې د قربانیانو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 18 اعلان کړی و. چاودنه پرون شپه شاوخوا 9 بجې وشوه. ایراني رسنیو په لومړیو کې د یو تن د مړینې او د کان کیندنی پټونل کې د پاتې کارکونکو د بيدارک کې دوه راپور ورکړ. د جنوبي خراسان د والی په وینا 14 په دوه بلاکونه کې شوې. 23 کسان په بي بلاک کې او 30 کسان په سي بلاک کې کار کوي. او رسنۍ خبرم دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګم کې د دزو پیو پیخه کې لکټر لګه سالور کسان وژل شول او یش مينو ټپیان شول. د برمنګم خار د پولیسو په وینا سوتنو بریټ کونکو 13 شپه شاوخوا 11 بجې پر خلکو دزي وکړې. په دې پیخه کې دوه تنه نارینه او یو خزه وژل شوې ده او سالورم کس پر وختون کې صبر کړ. پولیسو ویلي چې لزګونه کسان نو ټپیان شوې دي چې وینو حالت یې نازک خدل شوې ده. تر دې دمه هیڅ بریټ کونکي نه دی نیول شوی او پولیس له خلکو غوښتنه کړې چې په دې تړاو هر ډول معلومات لري لدی سره دی شریک کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې هم اوریدلی شئ. نن او سبا به د ملګرو ملتونو په ونویمه غونډه کې د افغانستان او یو شمېر نورو ودونو په اړه بحث نوشي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې باورې. افغانستان کې د ژمي لپاره لا هم سبزي وچیږي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه وچو، لیندې وچو.
کندهار کې د چپلکو جوړولو صنعت د ودې په حال کې دی. پراونه کې نور پرونه حمله وکولې شي موږ سره پاتې شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ټاکل شو چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سلو درې نوي هیوادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 د ملګرو ملتونو په نه اویومه غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو هیوادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سیل شاهین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت استازو پر نه بلل کېدو نیوکه کوي. وایي چې د افغانستان په اړه په هر جوړیدونکي غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګري ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ویلامې په خبرولو سره نړیوالو مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپلې اصلي اجنډا کې شامل کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په داشان نړیوالو غونډه کې باید د افغانستان واقعي استازو ته د ګډون فرصت ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو غونډو په دوام ټاکل شوی نن او سبا د سپتمبر 28 او 30 ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاوې او غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په غونډه کې بعد د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې په دغه ناسته کې باید د نړۍ مشران په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې زړور ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 28 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریځ د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرو کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمایندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمایندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
په کابل کې د خزو د حقونو یو بل په کابل کې د خزو د حقونو یو بل فعاله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې چې په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي، تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی، له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې مېرمنې وي چې دوی به په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله.
د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې همدا تېره اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخ پر زیاتېدونکي ناوړي وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملي اقدامات هم وکړي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بېلابېل اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته پناه ورکړي. نور جزئیات په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21 په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقونو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
اخراج اجباری از ایران سکل چاله سو دریم کار کلی ایران ده کدوالو جبری استلو شدت مندلی دهی پا دیرو تو وقتونو که چل دیز افغانستان تا افغانان شروع شوی پا دی که خبری الان که زی پا خوانی باوزیان یا نور فعالان دی دی که دسی کزن همو چه بیرد افغانستان تستو شوی حال تواجر شوی ملگری ملتون اونه ریوال دی حال خو خلکو لپاره چه واقعا نگوه کنو سر مختی پا نورو هیوادونو که پناور کری یا دی دا جبری استنوال برن کری
دا مترز و خزو بیلا بیلو نورو دلو هم ایران د افغان خزینه فعالانو او نور افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼه او ویډیوي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې لرنړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
هم با مشقت زندگی میکنیم او مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو دیرسمه په یو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل دې بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 8مې پورې 509 کسان د افغانستان، پاکستان او ایران ته تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 8000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
په افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو سابو وچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو یو شمېر نور بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. نور جزیات په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20-30 پیش مردم خشک
میکرد، مثلا بانجان شلی ادیرش کال وړاندې به خلکو تور بانجان بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمی کې پخول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزي ده. کله مې چې واده کړی و خواښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوي دي. څه چې په پسرلي کې غواړې ژمي کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولی، ځکه وزګاره یو. سږکال خپل ورځانی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
خود کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بېنډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړوو. نو زمي به له دې نه استفاده کړو.
تازه سبزي ډېری د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کېږي، وچېږي، یا یې د امیل په شان پیري او زوړندوي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کېږي. ډاکټران وایي که چېرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو تر منځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونې ده چې افغانان نه یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزۍ د وچولو دود لري، ام غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو اوس اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډېر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سیمو تر سلو زیات توغندي وویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونو موټرو تصویرونه ښکاره کړل. جزئیات په راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرائیل پوز ویلی چې حزب الله له مزواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکی هدفونه یې وشتي دي. د اسرائیل پوز وی په یو ساعت کې حزب الله سل توغندي وشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورځپاڼې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوز د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال یو میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړېده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات عطا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي موسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روغتون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روغتونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېرې فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یو شپک فابریکې فعال کړي دي خو صنعتکاران وایي د بهرنیو چپلک وارداتو د دوی بازار خراب کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کال وړاندې جوړه شوې ده.
چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کوي او دا چې کسانو د رښتې د چمپلانو د کار دی
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسد الله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن محصول دي. باید خام مواد ارزانه سي فری محصول سي او چمپل چې دي تروپا لوړ سي عمومي مشکل په تروپا دي. تروپا چې د چمپل ډیر ښکته ده اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډیر ارزانه تمامي دي. هغه سره موږ رقابت نس کولای ولې د هغه ټول شان په داخل کې چې په خپل شان دي موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزانه تمامي دي. کوم شی چې موږ په لاس تمامولای شو چې دلې په لاس تمامو د دې د راځي دلې په اتو کې ولې د دې ټول شی چې دی ورې په داخل کې خپل موجود دی خپل ارشه کاریګر موجود دی زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای شي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل شي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپاک ماشین ته خېږي هغه ځای بیا سیده ځي ماشین ته هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي. د ډایي ته بیا مواد لویږي بیا مواد د ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پرسته نو بیا د چمپل جوړیږي بیا موږ بازار ته باسو بازار ته وځو.
څو تقریبا موږ نوی کار سره کارګر یو او لاس زره جوړې تقریبا د شپې او ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل د لیمر په کارخانه کې جوړو مواد راځي د بیا د کندهار او شاپ او نور ولایتو ته موږ راځو. موږ خپل افغانستان په ولید دي شې دي ارزان شې دي.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکی ډیرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی بای د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې واده کړی او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای شي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پاکستاناتی کې دوه لوی استری کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دی داخل سوی. دا خام مواد اکثر چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دې دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړه سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زموږ نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د اورزګان ولایت یې شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو پر سر د خوړو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کار د خلکو ترمنځ ناروغي هم زیاته کړې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکښې کې د پراټو، اینې، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځیو د ترینکوټ اوسیدونکي اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو صرف خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلي وه.
دا پراټې خو دا پخېږي چې د دغه سره ډېرې مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پخېږي. دغه چرۍ غاړه د چرۍ پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست، پر بله غاړه بل ځل خلک ناست. دا شروالۍ والا راشي، دا چرۍ پاکي روژان دې ته میکروبونه ګرده. دا خلک بیا ماسک یو کوچنۍ تخته پر کښېږدي، نور ګرده خلک بیرته چټل ځای باندې ورته کښېني. د دې سره ډېرې مریضې پېښېږي. ډېر دغې دا بېخي چټل ځای دي دغه پراټې چې پخېږي. و والا دلته یو ورځ دوې ما راوړلې، سهار شاو ته به مې راوړلې. نو شایکت سباره مې د ستوني او معدې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوې درې ورځې ما دا جای راوړلې، باره مې بېرته سپرې شوې. سړی دا ځای ناپاکه دی، دغه ناپاکه ځای پخېږي د پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي، ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اورزګان یو بل اوسیدونکي دي، وایي ملګری یې د سړک پر سر د خوراک له امله ناروغه سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې دغه لپاره مثلا تاوانې پدېږي چې یو بل مریضان کېږي، بل د دې رقم رنګ ورسره ګډوي. دا رنګ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا کله چې څوک خوري نو تاوان ته کېږي د حساب څخه. طبعا زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې کوم کسان چې دغه خواري کاږي په مزدوري کې یې روزګان ولایت کې، زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپس شانچ پخي، نو دوی باید خپل لاسونه پاک پرېوي، منظمې جامې ورته واغوندي. کوم لوښ چې دی هغه پراټې چې پخښته ځکه دا باید پاکي. تر څنګ یې باید نوې غوړې لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړي، ځکه زړه غوړې چې انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار له مجبورۍ څخه کوي. نوموړي وویل چې دا توان نه لري دوکان په کرایه باندې واخلي، خو وایي نظافت ته پام کوي.
دغه ستونزه ستا د ډېره ژوره ستونزه ده چې ستا خو هغه دپاره موږ د پراتو دغه کرایي اوپوزیشن باندې موږ ستا پیاوړي کړي دي. مقصد د دورو څخه وژغورو. شروالۍ والا چې راځي موږ دغه ځګي څخه دوی یعنې مقصد هغه خپل موقعیت بدلوو، بل ځای ته ځو. داسې نه کوو چې مقصد شروالۍ والا د تشریح پکې او موږ همد هلته دلته خپل کار کوو. موږ خپل موقعیت چینج کړو، مقصد بل ځای ته ولاړ شو. غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غرفې جوړې کړي، مقصد چې موږ په هغه کې دغه خپل کاروبار وکړو. یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه، بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي، د چری په غاړه یا داسې ځایونه کار کوي، د هغو ټولو لپاره داسې یو غرفې جوړې شي چې مقصد هغه د خپل کار وکړي، بیا په ډېر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سادات ازادي راډیو ته وویل
پله باندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. هغه کسان چې د هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري، یا د سړکونو په سر هغه کسان چې د ریړې په سر باندې خواړه پخوي او د هغې حفظ الصحه نه مراد کوي، کېدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تسمم باندې اخته شي. د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کېدای شي دا هم د خوړو تسمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي، هوټل یې ورته تړي او جریمه کوي.
مخ مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، د اومه ورځ خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه